سلامونه او ستړي مسی وخت د ګرمي دولس بجې سوی نن د خالي ورځ د 2014 میلادي کال د اگست 18 نیټه ده د مشال ډیو په یو بل غړي کې موزا عبدل حی کاکړ هرکلی کوم هیله ده روغ ټول خوشاله بیاست د پاکستان بلوچستان قبایلي سیمو افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه درته لرو او د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو په پیل کې به بوروال کاکړ ته وار وکړو چې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي
لومړی د مهمو خبرونو سرچکې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت هغو خلکو ته یوه میاشت نور وخت ورکړی دی چې جعلي شناخت کارډونه یې جوړ کړی دی افغان چارواکي وایي د امریکا لخوا څلور نوې هیلیکاپټرې افغان هوایي ځواکونو ته سپارل شوي دي او امریکا او روس په شام کې د اوربند په اړه د هوکړې پر لور پرمختګ کړی خو لا یې هم د اوربند اعلان نه دی کړی اوس بشپړ خبرونه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت هغو خلکو ته یو میاشت نور وخت ورکړی دی چې جعلي شناخت کارډونه یې جوړ کړی دی دا اعلان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان د جمعې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې کړی دی د چودري نثار په وینا تر اوسه 300 افغانانو او یو شمېر بنګالیانو جعلي شناخت کارډونه دوی ته سپارلی دي نوموړي ویلي چې تر اوسه 19500 جعلي شناخت کارډونه په ګوته کړل شوي دي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت تر دې وړاندې د اګست 1 نیټه د وروستۍ نیټې په توګه اعلان کړی وه دا لهغو وروسته ده چې د افغان طالبانو په مشر ملا اختر محمد منصور پر داسې مهال د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی وو چې د پاکستان پاسپورټ او شناختې کارډ ورسره و د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سپین بولدک پولې تړل کېدو له کبله افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو لړۍ درول شوې ده له سند او بلوچستان ستنېدونکي افغان کډوال د کوټې په بلیلی سیمه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په دفتر کې ایثار شوې دي په کوټه کې د کډوالو د محکمې یو چارواکي نظر محمد د جمعې په ورځ ناوخته په دې اړه مشال ریډیو ته داسې وویل
تقریبا 15 ورځ ده چې دا خلک دلته راځي چیکینګ یې سوی دي کره کار خلاصوي دي لیکن دوی دلې پاتې دي تلای نسی ډېرې کډې تللي دي د چمن پر لاره باندې په بعضې هوټلو کې هلته پراته دي د ورځې تقریبا موږ 15-16 کورنۍ د کوټې د خوا څخه موږ استولي دي چې په دې کې د کراچي او دا خلک بهم راتلله 15 ورځ ده تقریبا د ورځې یوه یا دوه کورنۍ راځي ګرځري خاص په همدا خطر باندې چې بارډر باندې
د افغان چارواکو په وینا پاکستان د لاره د اګست پر 13 له هغه وروسته وتړله چې په سپین بولدک د یو لارون پر مهال د پاکستان بیرغونه وسوځول شو افغان چارواکي وایي د امریکا لخوا څلور نوې هیلیکاپټرې افغان هوایي ځواکونو ته سپارل شوي دي د دوی په وینا دا هیلیکاپټرې MD-15 نومیږي کومې چې هم توغندي وشتلی سي او هم د څارنې نظام لري امریکا د روان کال په جولای کې هم دې ته ورته 15 هیلیکاپټرې افغان ځواکونو ته سپارلې وې افغان ځواکونه اوس دغه ډول 20 هیلیکاپټرې لري په ایتلی کې د اگست پر 24 د راغلي زلزلې له امله د مړو شمیر 201 ته رسیدلې دي د دې ترڅنګ لږ تر لږه 400 ټپې شوي هم دي د ایتلی حکومت د زلزلې په سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی په زرګونه ژغورونکي هڅه کوي چې تر نړېدلو کورونو لاندې سوي خلک ژوندي راوباسي خو دا هیلې پر کمېدو دي چې هغوی به ژوندي وي دا له هغه وروسته ده چې د اگست پر 24 د روم ښار په شمال ختیځ کې د 6.2 درجې زلزله وسوه له دې زلزلې وروسته 15,000 ژغورونکي د خلکو د مرستو هڅې کوي خو د زلزلې په سلګونه وړو ټکانو د هغوی هلې ځلې اغېزمنې کړې دي ګمان کېږي چې ډېر خلک به اوس هم تر نړېدلو کورونو لاندې وي چې زیاتره پکې دې تاریخي سیمې ته ورغلي بهرني سیلانیان ګڼل کېږي د ایټلي په لا اکویلا سیمه کې په 2009 کال کې هم د 15.9 درجې زلزله شوې وه چې 309 کسان پکې وژل شوي وو امریکا او روس په شام کې د اوربند په اړه د هوکړې پر لور د پرمختګ خبره کړي خو لا یې هم د اوربند اعلان نه دی کړی دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه روسي سیال سرګی لاروف د جمعې ورځ ټوله په دې اړه په خبرو اترو تیره کړه جان کیری له خبرو اترو وروسته وویل موږ پرمختګ کړی خو تر هغه وخته به د هوکړې په اعلان کې بیړه ونه کړو تر څو چې د ده په وینا دا د شامي ولس د اړتیاو لپاره کافي نه وي جانکری زیاته کړي چې د اوربند په وړاندې نوري ټولي تخنیکی لارې هواري سوې دي، خو ځینې مسلې لا هم داسې دي چې باید هواري سي. سرګی لاروف هم خبري اعلان ته وویل چې د تشدد د مخنیوي لپاره ډیر مهم ګامونه پورته سوي دي او دوی به ډیر زر د خپلو ګډو هڅو پایلې په ډاګه کړي. نوموړي ویلي داسې هیلې سته چې په جګړه ځپلي شام کې د پریکند اوربند اعلان وسي او د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د امن د خبرو اترو نوی پړاو ته لاره هواره سي. د ایران د تیلو وزیر بایجان زنګانی ویلی چې د تیلو د برآمدولو سازمان له نورو غړو هیوادونو سره به د قیمتونو د ملاتړ لپاره کار وکړي، خو له دې به پرشانه سي چې د کلونو د اقتصادي بندیزونو له امله د خپل سوي تاوان ازاله وکړي. بایجان زنګانی ویلی د ایران په دې کې هیڅ رول نه و چې د تیلو په مارکیټ کې ناهموارتیا رامنځته کړي. د ویلي څه وخت چې د تیلو په مارکیټ کې ناهموارتیا رامنځته سوه، هغه وخت ایران د ورځې تر 1 میلیون بیرل هم کم تیل برآمدول. د بایجان زنګانی په وینا چا چې د تیلو په مارکیټ کې دا ناهموارتیا رامنځته کړې وه، هغوی باید اوس تر ټولو زیاته ذمواري واخلي. ایران وایي چې دوی اوس هر ورځ 3.6 میلیونه بیرل تیل صادروي. دې هیواد تر بندیزونو وړاندې هر ورځ 4 میلیونه بیرل تیل پیدا کول. او وروستۍ خبر د لوبو، د پاکستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ د 5 ورځنیو لوبو د لړۍ دویمه لوبه نن د انګلستان په تاریخي میدان لارډز کې ترسره کیږي. ټاکل سوی ده چې دا لوبه به د پېښور پر وخت ماسپښین 3 بجې پیل سي. تر دې وړاندې ترسره سوې لوبه کې انګلستان بریا ترلاسه کړې وه. د خبرونو پای.
تاسو خبرونه له بوریوال کاکړه واوریدل. په روانه غړي کې دا ریپورټونه لرو. پاکستان هغو بهرنیانو ته 1 میاشت نور وخت ورکړی چې جعلي شناخت کارډونه لري. د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیاستوالانو یو ځل بیا په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د دې صوبې له پامه غورځولو شکایت کړی دی.
سی پیک ټول پاکستان د ترکه یو ذریعہ جوړېدې شو او ایبو ان شاء الله خو دی کی چې د پنجاب په حکومرانان دی هغه غواړي چې لومبه دی پنجاب د غشي کې سپاتې شو او بیا په نورو تقسیم کی.
د بلوچستان وکیلانو اتحادیه له سپریم کورټ غوښتي چې پر وکیلانو د سوي بریټ پاړه دی اس خود نوټس واخلي.
مې په بلمن باندې سموټو اس خو دا د وټینګو څخه شاده توه دا یې سموټو نه په دایو وکیلن چې موږ د وکړه په ځای کې یو سوالي نشان.
او د چمن او بولدک لارې تړل کېدل، افغان کډوالو افغانستان ته د بیرته ستنېدو لړۍ هم پر ځای درولې ده.
خپل وطن ته روان په غزدنی مو کارټون نسته، د نیمو کارټون نسته. نن 5 ورځې سره غلي دلې پر اورته پراته یې بلی سو تنګول لوځ خوروانه ک تنګول نه خو خپل مزدوري کول خپل بخاریم کول.
یو شمیر نور ریپورټونه لرو له مشال ریډیو سره. او سم د خبرونی د پال ریپورت. پاکستان هغو بهرنیانو ته 1 میاشت نور وخت ورکړی چې د دې هیواد جعلي شخت کارډونه لري. تر دې وړاندې هم 1 میاشت وخت ورکړسو چې د اګست په 1.5 نیټه ختمی شي. دا فیصله د کورنی چارو وزیر چودري نصار علي خان په مشرۍ کې پرون په اسلام آباد کې سوي غونډه کې وسوه. تفصیل سراج زهیر راکوي.
پرون د جمعې په ورځ باندې مازیګر داخله چارو وفاقي وزیر چودري نصار علي خان په مشرۍ کې د لړکې یو د اعلی په غونډه وشوه. په دې غونډه کې د نادرا چیرمین عثمان یوسف موبین د غونډې شریکوالو ته بریفینګ یعنی خبرونه ورکړله. په دې موقع ویل شو چې د جعلي شناخت کارډونو پر رضاکارانه توګه د واپسۍ په موده کې د 1 میاشتې نور وخت ورکړل شو هغه خلکو ته چا چې د پاکستان جعلي شناخت کارډونه ترلاسه کړي وي. په دې موقع د نادرا چیرمین وی چې تر دې دمه 324 غیر ملکیانو شناخت کارډونه واپس جمع کړي دي چې پکې یوازې 324 افغانان شامل دي او یو پکې بنګالی دی. په دې موقع دا هم ویلی شو چې 9,500 جعلي شناخت کارډونه په ګوته کړی شوي دي کوم چې په ډېر زر بلاک کړی شي یا بند کړی شي. چودري نثار علي خان په خبرونې د دې غونډې په مهال باندې ویلي چې کومو د نادره ملازمینو په جعلي شناختي کارډونو کې مرسته کړې وي یا جعلي شناختي کارډونه جوړ کړي وي نو د هغوی پر ضد به د 1 یعنی د 1 ستمبر نه کم چې بل ستمبر 1 تاریخ دی داغین په دوی پرځید باندې کاروایی شروع کوي. معاملہ چې کومه ده دا خو په جولای کې شروع شوی و. بیا حکومت چې دی وفاقی د داخله چارو وزارت چې دین او هغه غیر ملکیانو ته یوې میاشتې وخت ورکړو چې د یو یکم اگست شروع شوی و تر د یو دیرشم اگست پورې به وي. نو دوه درې ورځې پس دغه موده ختمیږي او د دې نه پس په د دیرشم ستمبر پورې چې دین دا وخت وي چې هغه خلک چې چا د دې ملک جعلي شناخت کارډونه ترلاسه کړي وي چې هغوی په رضاکارانه توګه باندې د خپل شناختي کارډونه واپس کړي هغوی ته به هېڅ نه ویل کېږي. د چودري نثار دا هم وویل که چا دا شناختي کارډونه ترلاسه نه کړل نو هغې لپاره بیا سزاګانې هم ټاکل شوي دي او د اول اکتوبر نه به دا سلسله شروع کېږي د دوی پر ضد د کاروایۍ.
نو سراج زهر او سیو بل رپورټ راځو د بلوچستان او خیبر پښتونخوا سیاستوالانو یو ځل بیا خپل د شکایت تکرار کړی چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په پروژه کې دواړه صوبې له پامه غورځول سوي دي. دوی تور لګوي چې د لارې ټولې ګټې پنجاب صوبې ته رسول کیږي خو واکمن وسمیګنون دا نه مني او وايي د راهداري ګټه به دواړو صوبو ته رسیږي او په مغربي لار وار لمخه کار پیل سوي دي. تفصیل له کوټي ایوب ترين راکوي.
د پاکستان او چین اقتصادي راداري د پاکستان د ترقی او پرمختیا لوی پروژه ده، لکن په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې پر دې پروژه تر اوسه کار نه دی پیل شوی. په دې اړه د خیبر پښتونخوا د حکومت اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی و مشال ریډیو ته وویل
سی پیک ټول پاکستان د ترقی یو ذریعہ جوړېدای شو او ای به ان شاء الله خو دې کې چې د پنجاب کوم حکومرانان دي هغه غواړي چې لومبه دي پنجاب دغه شي کې سپات شو او بیا په نورو تقسیم کی. اګنی دا یو شانتی کار پکارو د سٹارټ کیږي د کمز نه د گلګیت نه او د اونز نه به شروع کی پکار د چاغه روټ است یا گوادر نه شروع کېدل پکارو منستر باندې دي چې کوم د روټ چینج کو مغربي روټ هم د سه پرې خو په مشکی اړم دي نو دا به ډبل اخراجات چې دا زوینه ما دی به پنجاب خپل خکول غوړی نه پس ودی به مری تراشی مغرب هغه د کلونو دی خپل دواړه روټ جوړول غوړی په دې او زمون په وسایلو مونږ دا وختل چیرې دا ټول وسایلو ډیسټریبیوشن یو شانته پکار دی.
د پروژې لاندې بلومړی د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د لارې د کاشغر څخه تر ګوادر پورې لوی سړک جوړې دی خو په بلوچستان اسمبلی کې د اومی نېشنل ګوند غړی زمرک خان اڅکزی وایي
دا یو داسې منصوبه ده چې په دې کې کارخانې سته په دې کې چې دی د بجلی لوی لوی ګریډ اسټیشنان به جوړیږي په دې کې به د ریلوی سړک به تیریږي فایبر آپټکس به تیریږي نو دغه شان دي. نو زموږ یو تحفظات دا و چې کله د دې اعلان وسو نو دا سی پیک چې دی د دې کوم پیسې جراتلې اول شروعات به دا میا نواز شریف صاحب د اسفندیار ولی خان سره دا دستخط وکړي په آل پارټیز کانفرنس کې چې اول به سی پیک د بلوچستان ته مشروع کوو او کم چې مغربي روټ هغه په دې کې راځي د دې مغربي روټ ته به شروع کیږي. خو افسوس مرته دا و چې کله د سی پیک افتتاح یا څه چې د دې شروعات وسو هغه پیسې چې رالی هغه ټول په پنجاب کې خرڅېږي.
د دې سیاسي مشرانو په وینا چې په پروژه سم د لاسه که عمل وسی نو د دوړ سوبوس خ غربت بیروزګاری او ناکراری ختمېدلای شي.
روټ الریډي جوړوم دي نور بم جوړ کو سی پی کی چې کوم ایڈوانټیج دی کوم دغه دی هغه مونږ غوړ چې مونږ ته ملاو شي هغه مونږ نه وینو لکه ریلوی ټریک آی کی نشته آی کی سایبر دغه چې دی دا فایبر اپټیک هغه نور چې کوم ټیکنالوژي دی هغه مونږ نه وینو والته نو اسی کوم له روټ راکین خو له اشاره ریشم د ټول نه خسته روټ ده خو سمسته نه ده آی مم ډبل ب جوړ کو او دا چې کوم مم دی دوکه کوي او دا بالکل دوکه ده د دې سره زه غنم چې دا د سی پیک چې کوم هغه فواید دی هغه نه معلومه کولې دوه سوبې
د هدوین ورده چنند وې مورز هم د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ترمنز د سړک د لارې تړون شلېدلې دي ولې چې د درازند او مغول کوټ په منځ کې د سیلاب له امله سړک خراب او لارې بند شوې ده. دغه سړک جوړېدل د سی پیک د پروژې برخه ده. ایوب ترین مشال ریډیو کوټه.
د اگست په تمه په کوټه کې پر وکیلانو تر ځانمرګ بری درسته د جمعې پر ورځ په لومړي ځل د لوړې کچې غونډه وسوه چې پکې حکومتي چارواکو قاضیانو وکیلانو ګډون وکړ. په غونډه کې ځینې فیصلې وسوه چې پکې د وژل شوو وکیلانو کورنۍ سره د مالی مرستو او ځینو ته د نوکرۍ ورکولو پریکړه هم شامل ده. په دې اړه له کوټې مو ایوب ترین څخه تفصیل غوښتی دی.
تیر ورځ په کوټه کې د بلوچستان د سرک نه د قاضي محمد نور مسکانزی په مشرتابه کې غونډه وسوه. په غونډه کې د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بختی هم ګډون درلود. د غډول نور چارواکو ګډون درلود. د دې ترڅنګ په دې غونډه کې وکیلان او په خاصه توګه هغه وکیلان چې هغه په د اگست په اتمه نیټه د کوټ په بمی چاودنه کې وژل شوی دا کورنۍ په غونډه کې په خاص توګه ګډون درلود. نو په غونډه کې دا وویل شو چې یو خو د دې و کورنۍ ته چې کومې پیسې د حکومت لخوا ورکول کېږي د هغه به څه ترتیب وي، او بل دا دی چې د غونډې خاص خبره دا هم وه چې د داود کاسی چې کوم ورور و عنایت کاسی هغه ویلی چې زه د خپل ورور چې کوم 1 کروڑ روپۍ دي هغه نه اخلم، او د دې تر څنګ 15 اکړم ځکه چې د هغه اعلان وکړي چې دا به دغه کورنۍ دپاره وي کوم چې د دې وکیلان په دغه دځانوزون کې د برید کې وژل شوي وو، او د دې تر څنګ په غونډه کې دا هم وویل شو چې دغه پیسې چې دي دا به په یو بینک کې ایشور کېږي، او د میاشتې به دې ته او د دې کورنۍ ته د هغه څخه چې کوم ګټه راځي هغه به ورکول کېږي. او بلې خوا ته تر اوسه پورې چې دي د بلوچستان عدالتونه چې دي هغه په سمه توګه کار نه دی شروع کړی، او چې له امله یې ډېرې مقدمې چې دي هغه په عدالتو کې ولاړې دي، او د دې له وجې چې هغه خلک چې د هغو کیسونه دي په عدالتو کې هغه د مشکلاتو سره مخامخ کړي.
د خو ایوب ترین د بلوچستان های کورټ بار اسوسییشن مشر عبدالغنی خلجی غوښتنه کوي چې د پاکستان سپریم کورټ باید په کوټه کې پر وکیلانو د سوي ځانمرګ برید اس خود نوټس واخلي. د روان میاشتې پاتمه نیټه په سوي دی برید کې تر اویا زیات کسان وژل سوي وو چې پکې شپږ 15 قانون پوهان یا وکیلانو. له عبدالغنی خلجی سره مو په دې اړه مرکه کړې ده، او هغه راته ویلي چې دوی به ډیر شبل ژر خپل غونډه راوبولي چې پکې به له حکومت او وکیلانو ته د ټینګ امنیت ورکولو غوښتنه وکړي.
دا د بلوچستان کې سکیورټی نشته، نه په عدالتو کې سکیورټی شته، نه په تحصیل لیول باندې سکیورټی شته. نو هغه اول خو دې عدالتونه چې کوم عدالتونه دي په بلوچستان کې دغه فل پروف سکیورټی باید یو پلان ګورمنټ جوړ کړي، هغه لپاره چې څوک دی او راځي په هغه باندې نظر وي. موږ ته خو چار کړه رانه نه وتی رانه نه وتی.
او غنی خلجی صاحب، تاسو چې کله دا خبره کواسته دا و چې کومه پیښه شوې ده په دې باندې به تاسو خپل تحقیق هم کړی وي دغه کړی وي، تاسو په خیال باندې وکیلان ولي په نشه سول په دوی حمله ولي وسوه؟
خپل موږ په دا شي پریشان یو چې دې ولي ټارګټ نو دا هغه طبقه د پاکستان ده چې د جمهور دپاره خپل برکور کوشش وکړي، او دا غلط په نتیجه باندې نن په دامل کې جمهوری حکومت کوي. لیکن افسوس دا غوډه چې کوم د آزاد د خبره مې وکړه ده چې کوم د آزاد د دې جګړې مشکړی د دای خو په دا نه په پاجمن باندې سموتو اخلي، خو دا د و پنځو څو شاده توغه د سموتو نه فدا یقینا مګر وکړه په ځین کې چې یو سوالي نشان
کني. تاسو مطالبه ده هم دا چې سپریم کورټ یا های کورټ د دې پیښې سموتو نوټس؟
بالکل، او دا مورکات معلوم کړه ولی وو چې ولې په سموتو کې د کال کوي شي نو په دې بابت کې مې باقاعده د پاکستان بار کونسل د ریزولوشن ورغله د چې د پاکستان ته چې باید دا غته واقعیا د دې چې د سبب معلومات نشته پکار دي. نو هغه چې کوم ریزولوشن او د بار دی هغه د ایز سو موټو کې کنورټولای شي، او لیکن د چې کې مې په دې باندې خپل د اپوزیشن کې یو سوال ضرور دی، مطلب ډیر د ملي دا دی چې دا هغه آزاد عدلیه نه ده کوم چې تصور کوم چې موږ خیال چې دا به ازادي او هر چا ته د انصاف فراهمي یقیني دي. دا معلومیږي چې د تم د حکومت لیسټ نه دی معلومیږي.
ان استاسو دا شک دی چې سپریم کورټ هم د سو موټو ناخستلو وجه دا د حکومت په حق کې دی، نو دا حمله خو حکومت نه ده کړی؟
نه، حکومت خو نه ده کړی، کنه موږ دا نه وځو دا حکومت کړی ده. موږ به موږ دا وایو چې دا حمله چا کړی ده، چې دې مورکات چی شي دا ولې شول؟ دا حکومت خو معلومات نشته، دا معلومات به حکومت پاکستان ورکړي، دا معلومات به د انټلیجنس ادارې ورکړي چې دا چا وکړل دا ولې وشول؟
نه، خو تاسو د بلوچستان های کورټ مشر یاست، او تاسو سره تر اوسه پورې انټلیجنس ادارو یا سکیورټی ادارو یا حکومتي ادارو رابطه نه ده کړې؟ تر اوسه پورې څه کوم انویسټیګیشن یا تحقیقات کړي دي؟ هغه نه دي شریک کړي؟
تر اوسه پورې انویسټیګیشن او سره د ماکی په ونه باندې یو د دې تصویرونه مې سره کولې چې تصویر انویسټیګیشن چې وایي دا سی وکیل دی په رول باندې تللی دا غوښتل جواب ورکړي ځانګړي وکیل نه دا پودکاش خاره فوټوګان راستو دی بای چې د وکلات کوم نمائندگان دی اول زه د بار صدر یم د نن نه پور ما څه پښین دی نو سوي چې دوی ما چی شکر دي په کار خو دا دی چې حکومت ته شي ما ملاو سي ما سره چې دوی دا دی هغه دی دا سي دی دا تشرف سوي دی په دې دا شایان دی په دې دا شایان دی.
نو عبدالغنی خلجی د بلوچستان های کورټ د د اتحادیه یعنی مشر د اتحادیه مشر وو. په کوټه کې د روان میاشت پراتمه پر وکیلان تر سوی برید وروسته لا هم په عدالتونو کې کار او ژوند پیل سوی نه دی. وکیلان وایي دوی یو ججان یا قاضیان اوس هم وژل سوي یا ټپي ملګري یادوي او درد له ځانه سره ګرځوي. د دوی په وینا پر هر ګام هر ځای هور مقدمه کې د وژل سوو وکیلانو ذکر کیږي. پر همدې حالتو کې فیتوم دا رپورټ جوړ کړی دی. د کوټې د عدالت په دروازه کې ولاړ څوکیدار شغ وکړ چې پلانکای په نوم د پلانکی دی د خپلې مقدمې اوریدنې لپاره د جج مخې ته حاضر سي. دا ژغ د ننه د انصاف پر څوکۍ ناست د بلوچستان های کورټ جج جمال خان مندوخیل هم اوریدی. نو په مقدمه کې حاضرېدونکی وکیل چې په حمله کې وژل شوی وو سهرایا مخې ته ودرېده. هغه مقدمه وانه اوریدلای سوه خو بس تر سترګو یې یو څو اوښکې راتوی سوې. په حمله کې ټپي شوی وکیلان هم د پیښې له وجې ذهني ناروغان سوي دي. یو وکیل مظفر شاه هم زخمی شوی او په اغا خان هسپتال کې علاج روان دی. د وکیلانو اتحادی یو غړی منیر کاکړ وای مظفر شاه د شپې له خوبه په چیغو وهلو سره راپاڅي.
مظفر شاه وکیل دی. کله کله د دې د شپې فلوتي په اغا خان هسپتال کې دی د شپې چې دی راولیا کی چرچرافان شو کی ناری وغاری شو کی هغه چې ما پښتنه سره کوي چې مال د شپې په خو کې مال یې ملګری کوي تر دې.
کامران ملاخیل د های کورټ یو بل جج دی او ډیر نږدې ملګری په حمله کې وچل سوي. دومره غمجن دی چې تر پیښې څو ورځې وروسته هم عدالت ته نه ولاړی. خو وکیل حسین آغا د نوموړي یو بل کیسه هم کوي. وای چې کله زخمیان کراچۍ ته یوړل سو او هلته هسپتال په علاج غفلت وکړ نو وکیلانو دا حال په ټلیفون په کوټه کې ناست کامران ملاخیل ته ورکړ.
سهار کامران د دیخوا ولاړی کراچی ته د خپل یو بینک کارډ راوېستی هسپتال انتظامیه کې ورکی هغه دا ورته ویلی و چې دا پیسي چې د دوی غنو مشته څوک راکړي. دا خپل کارډ راوستی و دې چې ما د دوو کالو تنخواه مو د دې څخه کمیس و د پیسو ما په ګژوي کې چې دی یو فلاټ دی اغه زما خرڅومې اغه پیسې هم ستی په اکاونټ کې جمع کوم چې یو سړی لایستلې زه پر دې باندې سپریم کورټ کې یو کیس تر جوړوم از ای کورټ کې.
په زخمیانو کې شاوخوا ډیر وکیلان د علاج وروسته اوس کوټې ته رسیدلې دي. دغه زخمیانو له علاج وروسته په لومړي ځل خپل ملګرو سره ولیدل نو د حسین اغا په وینا هغه منظر او کیفیت د بیانولو نه دی.
زبرمان میزه هغه کراچی ته هسپتال چې د هسپتال چې بل ترالی خو سوي دغه د ملګری چې نه ستو په سره چې ور پوزې دی دي چې څو دی پاریس کې راوځي چې هغه په څو پکښې ته تاسو یو څه د کتر چې را پته خو څه نه سي دی هغه پر وون شې دی چې زړه دی را پته خو څه نه شو ته به څه سوې هغه په خپل د سمو خپل د حالت نه کتر د نور څه نه کولی او تر زړه لې بیا څه نه کولی چې خپل نه دا ټول ملګرو یو د بل پښتني سره کولی.
یو بل وکیل مشال ریډیو ته ویل تر ځان مرګ برید چې پکې 15 شپته وکیلان ووژل سو او شاوخوا سل زخمی اسول وروسته ک څوک اوس د کوټي عدالتونو ته ورسی نو داسې شال او ویران پراته دي لکه چې تر یو لوی جنگ وروسته پورا کلی کړه وکړي. تاسو مشال ریډیو د افغانستان او پاکستان ترمن سپین بول د کوچمن دروازه لا هم بند ده چې لوجه د کوټي په بیلیلی سیمه کې ګاډ شمیر هغه افغان کورنۍ هم بندې پاتې دي چې د یونیسیار لالار افغانستان ته ستنې شي. د کوټي بارکوال میخیل ریپورت راکوي.
له سند او بلوچستان افغانستان ته په خپل خوشه د ستنېدونکو افغان کډوالو لپاره د یو ان ایچ سی آر مرکز د کوټي او کوچلاغ ترمنځ په بلیلی سیمه کې دی چې لا اختر او رسمي رخصتیو پرته ټول کال فعال وي او هر ورځ په لسګونو کورنۍ له دې ځای افغانستان ته ستنېږي. خو د اګست پر 13 چې ویش پوله تړل سوې ګڼ شمېر کورنۍ په دې مرکز کې بندې پاتې دي او د پولې د پرانستل کېدو انتظار کوي. د جوزجان ولایت یو سپینجری عبدالقادر وایي
ماشومان مریضان دي ډېر غټ مصیبت انتظار ده نسته چې موږ د تو وخت کې تیر کوې جوړی کښلاغ راځي.
د یو ان ایچ سی آر دی مرکز ته چې په عادي ورځو کې کومې کورنۍ سهار وختي راسي تر رسمي کارو ختمولو وروسته په هماغه ورځ روان سي او تر پولې افغانستان ته واوړي. خو دا ځل د پولې تړل کېدو دوی پر لپسې څو شپو ته اړ کړل او شپې په همدې ځای کې کوي چې وایي دا ستوګنه او خوراک څښاک اسانتیاوې پکې نسته. یو بل افغان ځوان شوکت وایي
خپل وطن ته روان په خو د نیمو کارټون نسته نن 15 ورځ سره غلي دلې پر پراته وي بلوس تنګول تنګول لوجه خروانه ک تنګول نه خو مخ خپل مزدوري کول خپل بخاریم کوله
دغه کورونی چې افغانستان ته ستنیږي ډیر شمیر پکې د شذو او ماشومانو دی دوی اکثر له دې مرکز د باندې تر یو اوسپنس چتر لاندې ناست وي ماشومان په خاورو دوړو کې ګرځي او په ګرمۍ کې د ناروغۍ له خطر سره مخامخ دي یو سپنسر افغان مېرمن هم دا اندېښنه لري
د شه با دومرم د ماشومان ټول نه جوړ دي اته د خاورو کې پراتی څنګه وکړي موږ دا غدس لک بخیر خپل وطن ته واړوي
دغه ستنېدونکي افغان کډوال وایي وطن ته د یو ان ایچ سی آر د هغو مرستو په اسره ځي چې وایي سړي سر $400 به ورکوي خو وایي هغه پیسې به خپلو ولایتونو ته تر رسېدو وروسته ورکول کېږي خو دوی ته اوس لا د لارې خرڅ ور تمام سو
زه سلیم نومېږم نه ور پیسته سې وي خو دوه درې زره په جیب کې هغه ولاړې اوس پر اوډو ولاړې غوښتنم دا غوښتنه ده چې دا لار خلاص دا به څه ځوندې سې موږ دلته ولاړې هلته لارې باندې دي
د یو ان ایچ سی آر تر مرکز د باندې څو لارې د دغو کډوالو له سامانونو ډکې ولاړې دي د یوې لارې چلوونکی میراجان وایي د پولې تړل کېدو د دوی کار هم په ټپه ودراوه ځکه چې وایي په دې یوه اونۍ کې دوی څو ټپاله وهلی سوای خو اوس له کډوالو سره بند پاتې دي
دلته خو دا کډي د کراچۍ هم راوړي ورور نن څلورمه ورځ ده پر دا ځای ولاړ دي هغه دې مسکینان در په در دي کنه زموږ خو داړي قانونه ناک دي چې ګاډۍ ودرېدله د دوی په حساب اوس مو بله پیراولې خو د اختر شپې دي موږ څنګه بچان غواړي
په کوټه کې د مهاجرینو چارو د ریاست یو مسؤول نظر محمد وایي په تیره یوه اونۍ کې له دغو لسو کورنیو پرته چې د یو ان ایچ سی آر په بلیلي مرکز کې دي نورې هم ډېرې کورنۍ تللې دي خو وایي د کوټې او چمن ترمنځ پر بېلابېلو هوټلونو یا هم پولې ته نږدې د لاریو په قطار کې بند پاتې دي
د بارکوال میخیل یو بل رپورټ هم لرو هغه دا چې پرون د بلوچستان د وژل شوي ملتپال بلوڅ مشر نواب اکبرخان بوکټي د لسم تلین په مناسبت په اکثرو بلوڅ میشتو سیمو کې کار بندیزو نوموړي د پوځي واکمن پرویز مشرف په واکمنۍ کې په پوځي عملیاتو کې وژل شو چې تر هغه وروسته په دې صوبه کې د خپلواکۍ غوښتنې مقاومت ته زور اخیستی او لا هم دوام لري په دې اړه له کوټې د بارکوال میخیل د څېړنیز رپورټ ته پام وکړئ
د نواب اکبر بوکټي د جمهوریت وطن ګوند چې اوسې مشري د دلمسای شاهزین بوکټای کوي او د ابراهیم داغ بوکټي په مشري د بلوچ ریپبلیکن ګوند لخوا د نواب بوکټي تلین هر کال په بلوچ میشتو سیمو کې د کاربندیز او تورې ورځې په توګل منځل کیږي پرون هم د دې ملتپال بلوچ مشر د لسم تلین په مناسبت په اکثرو بلوچ میشتو سیمو کې کاربندیز اعلان شوی و چې لامل یې په ځینو سیمو کې کاروباري مرکزونه تړلي وو د نېشنل ګوند مشر میر حاصل بزنجو وایي د پرویز مشرف د واکمنۍ تر ټولو لوی تر وطن دا و چې نواب اکبر بوکټای وواژه زه فکر کوم دا د بلوچستان او مملکت دواړو لپاره دومره لوی تاوان و چې تر اوسه نسی پوره کېدای او د نواب بوکټي تر شهادت وروسته چې دلته وسلوالو مبارزه پیل شوه او دا اوس هر څه چې کېږي که نواب صاحب نه وای وژل شوی کېدای سي حالات تر دې ځایه نه وای رسېدلي نواب اکبر بوکټای د بلوچستان اعلی وزیر او گورنر هم اوسېدلې خو د ژوند په ورستیو کې چې له مرکزی حکومت سره د بلوچو پر وسایلو مخالفتونه زیات سول نو پارلماني سیاست یې پریښو د سیاسي چارو څېړونکی سلیم شاهد وایي د نواب اکبر بوکټي تر وژنې وروسته چې بلوچستان نا آرامه سوی لا هم نا آرامه دی کله چې نواب اکبر بوکټای شهید کړای سو نو دلته حالات نور هم خراب سول او څومره پیښې چې په دې لس کلنه موده کې سوي او زور یې اخیستی د ده تر مرګ وروسته ویدی د دې وسلواله مبارزې د ځپلو لپاره هڅه هم وسوي خو کنټرول نه کړای سو
اسکو کنټرول نه کیږي
د اکبر بوکټي تر وژنې ورسته د بلوڅو د خپلواکۍ د مبارزې په نتیجه کې د بلوڅو سیاسي فعالانو د مرمزو ورکیدنو او په تشدد د وژنو لړۍ هم پیل سو د ورکو بلوڅانو لپاره د ژغ پورته کونکي سازمان مرستيال مشر ما قادر بلوڅي دا کوي چې تر اوسه شاوخوا 10000 بلوڅان ترې تم سوي او تر 3000 د زیاتو کسانو خراب کړای سوي مړ مندل سوي دي
نواب اکبر خان بوکټي شهادت کې
د نواب اکبر خان بوکټي تر شهادت وروسته چې د بلوچستان په مرمزو تښتونو او وژنو کې څومره زیاتوالی راغلی نورک خلک مندل سوي نه د وژنو لړۍ درېدلې ده نه د بشري حقوقو ادارو څخه کار کړی او نه د ستره محکمې د قاضي القضات لخوا جوړ شوی قضایي کمیشن څخه کار کړی د بلوچستان د کورونو چارو وزیر میر سرفراز بوکټي دا کوي چې د بلوچستان وسلواله مبارزه اوس تر ډیره ځپلې ده بل لور ته د ملیشیا ځواکونه ویاند رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې دا کوي چې د بلوچستان پالو ګوندونو لخوا اعلان شوی کاربندیز ناکام کړ او وایي چې په هیڅ سیاسي مکه هم نشووندي او نه هم کاروباري مرکزونه تړلی وو نواب اکبر بوکټي د 2018 میلادي کال د اگست پر 16مه د ډیرای بوکټي او کوهلو ترمنس په ترتانی سیمه کې ورسته له هغه په پوځي عملیاتو کې ووجل سو چې په بلوچستان کې د خپل وسایلو پر سر د پرویز مشرف له حکومت سره مذاکرات ناکام وسول او د وسلواله مبارزه لپاره غرونو ته وخوت
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونه، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
زمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
تاسو مشال ډوري او سم دولسمي بجې سوي دي. بوريوال کاکړ با د خبرونو لنډي وړاندې کړې.
د افغانستان د پکتیا چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې ډیر ژر د جانخیل ولسوالۍ بیرته ونسي. د پکتیا د والی ویان نقیب احمد اتل مشال رادیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ تیر شپه تر سختې جګړې وروسته د وسلوالو لاسته ورغلې ده. نوموړي وویل چې له مرکز څخه تازه دمې سرتیري سیمې ته رسیدلي او ډیر ژر به عملیات پیل شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت هغو خلکو ته یو میاشت نور وخت ورکړی چې جعلي شناخت کارډونه یې جوړ کړی دی. دا اعلان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان د جمعې په ورځ نوښته په اسلام آباد کې کړی دی. د چودھری نثار په وینا تر اوسه 300 افغانانو او یو شمیر بنګالیانو جعلي جوړ کړي شناخت کارډونه ور سپارلی دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سپین بولدک پولې تړل کېدو له کبله افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو لړۍ درولې ده. له سند او بلوچستان ستنېدونکو افغان کډوال د کوټې په بلیلی سیمه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو دفتر ته نږدې ایسار دي. افغان چارواکي وایي د امریکا له خوا څلور نوي هلیکاپټرې افغان هوایي ځواکونو ته سپارل شوي دي. د دوی په وینا دا هلیکاپټرې د MD-1530 نومیږي، کومې چې هم توغندي وشتلی سي او هم د څارنې نظام لري. په اټلي کې د اګست پر 24مه د راغلي زلزلې له امله د مړو شمیر اوس 211 ته رسیدلی دی. د دې تر څنګ لږ تر لږه 400 نور ټپي شوي هم دي. د اټلي حکومت د زلزلې په سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. په دې زرګونه ژغورونه هڅه کوي چې تر نړیدلو کورونو لاندې سوي خلک راوباسي، خو دا هیلې اوس پر کمېدو دي چې هغوی به ژوند وي. امریکا او روس په شام کې د اوربند په اړه د هوکړې پر لور پرمختګ کړی، خو لا یې هم د اوربند اعلان نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه روسي سیال سرګی لاروف د جمعې ورځ ټوله په دې اړه په خبرو اترو تېره کړه.
تاسو مشال ریډیوري اوسم د پاکستان مطبوعاتو ته احمد الله کتنه کوي.
ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په بلوچستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې اضافه روانه ده او د زیارت پورس د وسلوالو په حمله کې یو تحصیلدار په شمول د لیویز شپږ اهلکاران ووجل شول او درې جوبل شول. ورسپانه لیکي چې بلوچستان د ایوي اوږدې مودې راهسې د ترهګرۍ د پیښو مرکز جوړ شوی دی. امنیتي ادارې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې بوخت دي، خو د دې باوجود د ترهګرۍ پیښې کمېدو پر ځای ورس په ورځ زیاتېږي او داسې ښکاري چې بلوچستان کې د وسلوالو یو مضبوط نیټورک موجود دی. ورسپانه لیکي چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب عملیات وروسته یو شمیر وسلوالو په بلوچستان کې پټنځایونه جوړ کړي دي، نو د وسلوالو دا نیټورک ماتولو لپاره نه صرف په لویه پیمانه د کاروایي ضرورت دی، بلکې غیر ملکي قوتونو مداخلت ودرولو لپاره د پولو د څارنې نظام د نور هم مؤثره جوړ کړی شي. ورسپانه لیکي چې وخت راغلی دی چې د ملک ټول سیاسي ګوندونه د خپل منځي اختلافات ختم کړي او د ملک د سلامتۍ لپاره دې رايو ځای شي او دښمن دی واضح پیغام ورکړي چې تر د خاتمې پورې به په قلاره کې ننی. دنیا ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ په ملک کې د سرشمیرنې نه کولو پر ضد د از خود نوټس کیس کې د وفاقي حکومت جواب مسترد کړی دی او د پاکستان فوج د مرستو نه متعلق په یو اونۍ کې د وضاحت پیش کولو هدایت کړی دی. ورسپانه لیکي چې سرشمیرنه د یو ملک د ترقۍ او د راتلونکي د منصوبه بندۍ لپاره ډېره ضروري وي، ځکه چې د سرشمیرنې نه معلومیږي چې د ملک آبادی څومره ده او د سرشمیرنې نه تر دې دمه پکې اضافه شوی او که کموالی، او دا چې د آبادۍ د زیاتېدو او یا د کموالی شرط څه ده. دې تر څنګه د سرشمیرنې له وجې دا هم معلومیږي چې د هرې صوبې څومره آبادی ده او کمې ژبې پکې ویلې کیږي او څومره خلک تعلیم یافته دي او څومره بې تعلیمه دي. نو د دې ټولو معلوماتو په اساس دا ټاکلې کیږي چې اولس ته د صحت او تعلیم سهولیات ورکولو او د دوی نور بنیادي ضرورت پوره کولو لا څه کول پکار دي. ورسپانه لیکي چې دا ډېره د افسوس خبره دا چې حکومت د منصوبه بندۍ دا بنیادی ضرورت پوره کولو کې د ځنډ نه کار اخلي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې راتلونکو ټول ټاکنو ته دوه کالونه کم وخت پاتې دی، نو حکومت له پکار دي چې زر تر زره دې سرشمیرنه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو اورید نن په نړیوالو مطبوعاتي کتنه کې مو د رایټرز خبري ایجنسی او ډیپلوماټ مجلې لیکنې راخستې دي. رایټرز خبري ایجنسی لیکلي دي چې امریکا پاکستان ته په مرستو کې ځکه کمی راوستي چې د وسلوالو پر ضد د جدي عملیاتو نه کولو پر سر ورڅخه خپه ده. بل پرو ډیپلوماټ مجلې بیا لیکلي دي چې امریکا افغانستان ته د 80 میلیون ډالرو ارزښت لرونکي وسلې ورکوي. پرېوال کاکړ د دې دوه لیکنو لاندې وړاندې کوي.
رویټرز خبري ایجنسی په خپل لیکنه کې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو همکاریو او د امریکا لخوا پاکستان ته د مرستو ورکړې ته کتنه کړې ده. ایجنسی د امریکایي چارواکو او شنونکو له خولې لیکي پاکستان چې د وسلوالو ډلو مرستو او ملاتړ ته دوام ورکړی دی د هغه لکوله په چټکۍ سره د امریکا په وړاندې ستراتیژیک ارزښت له لاسه ورکوي. اجانس لیکي په نړۍ کې چې کوم هیوادونه له امریکا څخه په ولسی او پوځي برخه کې تر ټولو زیات مرستې ترلاسه کوي پاکستان یو وخت په هغوی کې پر دریم نمبر وو. خو له اجانس سره د ژغیدلو چارواکو او شنونکو په وینا له وسلوالو سره د همکاریو او مرستو لکبله امریکا له پاکستانه تر دې حده خفه شوې ده چې دا مرستې به په روان کال کې یوازې یو ارب ډالرو ته راټیټې شي. اجانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د معلوماتو پر اساس لیکي چې امریکا لږ تر لږه له 2001 کال تر 2011 کال پاکستان ته هر کال تر 3.5 ارب ډالرو زیاتې مرستې ورکولې. په اسلام آباد کې د پاکستان یو دفاعي چارواکي اجانس ته ویلي چې امریکا به بیا هم د ترهګرۍ پر ضد جګړې کې پاکستان ته اړتیا لري. د رویټرز خبري ایجنسی په لیکنه پاکستانی چارواکو په وار وار ویلي چې دوی په افغانستان کې د جنگیدونکو وسلوالو ډلو نملاتړ او همکاري کوي او نه هم هغوی ته پټنځای نه ورکوي. ایجنسی د یاد پاکستانی چارواکي له خولې لیکي چې د دې امکان شته چې هیواد یې د مرستو ترلاسه کولو لپاره چین ته مخ ورواړوي. بل پلو ډیپلوماټ مجلې بیا لیکلي دي چې امریکا افغانستان ته د 80 میلیونه ډالرو ارزښت لرونکي وسلې او نور پوځي سامانونه ورکوي. مجله د اگست پر 13 د یاد وزارت د خبرسوي یو خبر پاڼې پر اساس لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ممکنه 80 میلیونه ډالرو د مرستو منځوري ورکړې ده. د مجلې په لیکنه د امریکا د دفاع وزارت په دې نظر دی چې له دې وسلو سره به د افغانستان د ملي اردو او نورو ځواکونو په قوي کولو کې مرسته وسی. د ډیپلوماټ مجلې په لیکنه امریکا له 2002 کال راهیسې د افغانستان ځواکونو د روزلو په وسلو سمبالولو او هغوی ته د تنخواه ورکولو په لړ کې تر 80 ارب ډالرو زیاتې پیسې لګولې دي.
بوریوال کاکړو چې سیمه حالات او نړۍ مطبوعاتي وړاندې کړل. سپینو ماڼۍ وایي په خلیج کې د ایران د سمندري ځواکونو اقدامونو د ناسمې محاسبې ګواښ زیاتوي. د تیرې اونۍ په اوږدو کې په خلیج کې د ایران او د امریکې د جنگي بیړیو ترمنځ مخامخ کېدنې سپینو ماڼۍ اندېښمنه کړې ده. سهیلا حسرت نظیمی په دې اړه د مشال ریډیو د انګلیزي څانګې رپورت وړاندې کوي.
د سپینې ماڼۍ ویاند وایي د ایران د سمندري ځواکونو اقدامونو اندېښنې رامنځته کړي او د ناسمې محاسبې ګواښ زیاتوي. جاش ارنست چې پرون یې په یوه خبري ناسته کې خبرې کولې وویل د ایرانیانو دا ډول کړنې د منلو وړ نه دي او د په وینا د هرمز د تنګي په شان په ګڼه فضا کې د دا ډول پیښو پیښېدنه د ناسمې محاسبې څخه د خطر امکان زیاتوي.
The Department of Defense has reached their own assessment about a couple of these.
د امریکای د دفاع وزارت د دې دوه پیښو په باب خپل پلټنه کړې او روښانوي هغه اقدامونه چې ایرانیانو کړی خوندي او مسلکي نه وو. د سپینې ماڼۍ ویاند د خپل وینا په دوام وویل روښانه ده چې هلته ځانګړی وضعیت و چې دقیقه پیژندنه نشوای کېدای ځکه امریکا له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې نه لري. د امریکې د دفاع وزارت چارواکو وویل چې د فارس خلیج په شمال کې د امریکې د سمندري ځواکونو د دوی پر دوو بیړیو د ایرانی تیزو سمندري بیړیو لنجد کېدو وروسته ګواښونکي ډزې وکړې. د پنتاګون چارواکو د غراز ویل دغه پیښه د چهارشنبه په ورځ د دریو ایرانی بیړیو څخه پیل شوه. خو دغو چارواکو د هغې ورته پیښې په باب څه ونه ویل چې په همدې ورځ د امریکایي او ایرانی بیړیو ترمنځ شوې وه. د ایران د دفاع وزیر وویل ایرانی بیړیو یوازې خپله دنده اجرا کړې ده. د ایران د دفاع وزیر حسین دهقان وایي که د امریکې بیړۍ د ایران اوبو ته ننوځي نو هرومرو به ګواښل کیږي. د ایران د دفاع وزارت اعلامیه د حسین دهقان له خولې لیکي موږ هغوی وڅارل که دوی زموږ د اوبو سیمې ته ننوتي وای موږ ورسره مقابله کوله.
پاکستان کې اقلیتونه او د هاغوی عبادت خانی په کم حال کې دي؟ آیا د پاکستان حکومت د اقلیتونو د حقونو دفاع کوي؟
حکومت خدا وای چې مونږه ماینارټیز لپاره فلاوی بود لپاره غیټ لپاره ډیر سکو او کای اسم نه
د اقلیتونو غوښتنې څه دي؟
مونږ دا غواړو چې کم سه کم په هر ځای کې پنځه سیټونه غواړي
چې صدر تازه وکا چې دا مشرف یې چې سر انسان وکا
دا او دیتا ورتا د نورو پښتنو جوابونه پونی سخبرونه پرګنې کې د هری چهارشنبه پورس پوکم سلور بجه او د هری شنبه پورس پوکم دو بجه
تاسو مشال لري او لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل په افغانستان کې د سی ریپورتونه دي چې طالبانو په پکتیا کې د جاني خیل ولسوالۍ نیولې ده. په دې ورسې کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه ده او په ځای په ځای باندې طالبان د ځینې سیمې لاندې کړي خو بیا امنیتي ځواکونه بیرته واخلي. دا هم د هغې لړۍ یو برخه ده او تفصیل راته زموږ د مشال ریډیو همکار هم لاغه ځای راکوي.
موږ ته معلومات را رسیدلې چې په پکتیا کې د جاني خیل ولسوالۍ کې د پکتیا ختیځ سرحدي سیمه ده، ختیځ ته پرته ده، دا په بشپړ ډول وسلوالې نیولې. خو د ولایتي ادارې چارواکي وایندویان دا خبره نه مني چې وسلوالې نیولې. موږ په سیمه کې د خلکو سره خبرې وکړې، هغوی ویلې چې پرون سهار جګړه پیل شوې او تر شپې ډېر ناوخته پورې جګړې دوام وکړ. دغه جګړې په صورت کې د حکومت هم دا مني چې د دوی د امن نظم ځینې کسان وژل شوي دي، ځینې ټپیان دي. دی والی ویان نکیب اتل وویل چې دوی تازه دمی سرتیری هلته لیږلي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې دی تر اوسه پورې په جاني خیلو کې چې څومره د دولت هر څه موجود وو هغه د دوی لاسته لوېدلي دي. ولسوالۍ په بشپړ ډول نیولې، دولت ته یې ګڼه مرګ ژوبله اړولې. خو دولت دا خبره هم رد کړې دي، وایي چې دوی تکتیکي شاتګ کړی ده د ولسوالۍ نه او د نږدې 50 وسلواله ته مرګ ژوبله اړولې ده. موږ د سیمې د یو کس سره خبرې وکړې چې هغه دقیق معلومات درلودل او ویې ویل چې د ولسوالۍ څلوېښت کسه مله ولسوال قومندان او دا ټول د څمکنۍ ولسوالۍ شارینو سره رسېدلې او هلته د رسېدې د جاني خیل نه راغلې دي. بلې شبر صاحب،
تپنځ سب تاسو ویل چې تاسو هم کره معلومات ترلاسه کړي دي، نورو کومو کسانو تاسو ته دا خبره تایید کړې ده چې د جاني خیل ولسوالۍ سقوط کړي؟
د سیمې خلکو او د امن خلکو سره چې دی ولسوال کې شارینه و تر غلې دی غو ورونه پکې شامل دي، هغه موږ ته دا خبره وکړه چې دی ټول د شپې راغلي دي شارینه و ته ولسوالي پریشي د ولسوالي کې مړی او زخمیان وسلوالو تور پاتې شوی دی او د وسلوالو مړی مالته پاتې دي ځکه تر څلور وی سات جګړه شوی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
په کابل کې پر افغان امریکای پونتون باندې د حمله پر مهال د وجل سوي هستکم کې زبیر کورنۍ د عدالت یا د انصاف غوښتنه کوي. د زبیر خپلوان وایي چې افغان امنیتي سرتیرو پر پونتون باندې د حمله پر مهال د ژغورنې په عملیاتو کې ناغړی کړی دی. اتوشت کلن زبیر چې په امریکای پونتون کې د سیاسي علومو د پونځي محصل او پر پونتون باندې د پنځمه د شپې په عمل کې ووشل سو. په دې اړه نور معلومات د کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
په کابل کې پر امریکایي په هنتون باندې انتحاري او بیا ورسته ډلې ځې حمله یو شمیر کورنۍ د ویر او ماتم په ټغر کېنولې. د پنځشنبه د شپې د پیخي د قربانیانو پلارونه میاندي او خپل خپلوان د وژل سویو عزیزانو په بیلتون کې ووه کیتویوي. په دغه پیښه کې یو هم زبیر و چې د یاد پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي د دریم کال محصل و او په او ژبو باندې روانې خبرې کولې. د زبیر خپل خپلوان او دوستان د هغه د خصوصیاتو او کړوړو کیسې کوي. علی ما چې د زبیر له نږدې دوستانو څخه و ومې غوښتل له هغه سره د زبیر د اخلاقو په اړه خبرې وکړم. پوهېدم چې د علی ما په زړه کې سخت درد و، خو په ډېره سختۍ سره یې خپلې خبرې داسې پیل کړې.
دا سیسوک بنوی چې له زبیر جان خپه سوی وي. زبیر یو با اخلاق هلک و، له خپلو خپلوانو دوستانو سره نرم او ښه چلند کوو. زبیر یو پاک او سپیڅلی مسلمان و.
د زبیر د ترور میړه ضیاءالدین شمس وایي چې د افغانستان د خلکو دښمنان غواړي چې د افغانستان زیربنا چې ځوانان دي له منځه یوسي.
د افغانستان دشمنان غواړي چې افغان بچان له تعلیم او درس څخه لرې وساتي.
د زبیر پلار د زوی له مرګ وروسته سخت غمجن شوی او په اسانۍ سره خبرې نسی کولای. سلیمان چې د زبیر ورور دی، په داسې حال کې چې له سترګو یې اوښکې بهېدلې، د زبیر په ژغورنه کې امنیتي ځواکونه په غفلت تورن کړل.
یو ملګری چې ټپي سوی و، هغه کیسه کول کله چې زبیر پر سینه باندې مرمۍ وخوړله، وینې ماته راوپاشل سوې، خو څوک نه و ورغلی. څنګه کېدای سي چې یو څوک په چمن کې پروت وي او تاسو یې نه وینئ؟ دا خپله د بېغورۍ معنا ده.
خو په دې اړه د افغان امنیتي ځواکونو ځوابونه څه دي؟ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي افغان امنیتي ځواکونو سینې سپر کړې او محصلین یې وژغورل.
پولیس پر خپل وخت د پیښې ځای ته رسیدلی. د قربانۍ پور کولو سره په ډیر احتیاط او هڅو سره سلګونه محصلین چې د پیښې په ځای کې وو، هغوی یې ژغورلي دي.
د افغانستان جمهوري ریاست ادعا کړې ده چې دا حمله د ډیورن کرښې په هغه غاړه کې تر هسوي، او افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دې اړه د پاکستان د پوځ له مشر راحل شریف سره ټلیفوني خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه کومې ډلې د دغې حملې مسؤلیت نه دی منلی.
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزه خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com.
د ننګرهار په اکثر ولسوالۍ کې ولسونه جګړې ځپلي، خو په مرکز جلال آباد کې شاریان د انسان تښتونو، پیښو او هدفي وژنو اندېښمن کړي دي. دوی تور لګوي چې حکومت هدفي وژنو او سړي تښتونو د پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلي، خو چارواکي دا تورونه ردوي. نور حال جلال آباد د بازمان دابید په ریپورت کې.
که یو لور ته د ننګرهار په اکثرو ولسوالیو کې د دولت د مخالفینو له لورې ولسونه په یوه او بله نامه ځورول کېږي، بل لور ته په جلال آباد ښار کې ادبي وژنو او د انسان تښتونکو پیښو اندېښمن کړي دي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي شکایت کوي چې ملي امنیتي ځواکونه د هدفي وژنو او انسان تښتونې په وړاندې بې تفاوتي کوي. سو تنوې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
نو مرشد د جلال آباد ښار اوسیدونکي هم په ښار کې هدفي وژنې اختطاف ډیر شوی دی. چارواکي فقط ژمنه کوي او نور کوم عمل نه دی کړی، لاس په کار شوی نه دی.
کوم هدفي وژنې زیاتې شوی دی؟ یوازینې حالت همدغه داسې موږ د دولتي چارواکو خپل منځ همغږي سره نشته.
دلته پولیس ولر دي، هغه خبرېږي سړی راډیو سړی شل کې ویلی وشي مثال یې دا چې دغه لاسونه لري ویلی مصالح سړی د نن نه وځي.
د دوی د نیوکو په وړاندې د ننګرهار ولایت د ملي امنیت رئیس داد محمد حریفي وایي چې د دښمن هر کړنه دوی ساری او په وړاندې جدي اقدامات کوي.
د بدري حادثه په ښار کې سی ویدي چې هم زموږ او هم د پولیسو لخوانه ډیره کلکه څیړنه په دې رابطه باندې جریان لري چې نه غواړم ډیرې میډیایي مطبوعاتي کم کنه ډیر زر به دغه افراد ونیول سي. هغه چا چې داسې وزنې کړي د دوی د دښمن هر عمل په داخل د ښار کې، یعنی ډیر تر په لموږ نه ډیر پټ نه دی. بعض موارد کې کوم عمل اجرا کی حتما په ډیر کم وخت کې افشا کېدلی سي او د افراد دستګیرېدلی.
یاد دی وی چې د جلال آباد ښار اوسیدونکي هدفي وژنو او د انسان تښتونو پیښو او د ولسوالیو استوګن وروستیو جګړو اندېښمن کړي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د سپین ولده کابلستان ایالت سرحدي ښار چمن ترمنځ دوستۍ په نامه دروازه څه د پاسه شاوخوا لس ورځې کېږي چې بنده ده. په دې اړه تاسو مخکې یو رپورټ واورېدی، خو دلته د دې لارې بندېدو له وجې د افغانستان د میوو هغه محصولات چې د دې لارې بهر ته لشه وسل سخت زیانمن کېدل. دا او په دې اړه باندې اوس خبرې روانې دي چې لاره څنګه خلاص شي، د دې هر څه تفصیل په دې رپورټ کې.
د سپین بولدک او د بلوچستان ایالت د سرحدي ښار چمن ترمنځ د دوستۍ په نامه د دروازې تړلې پاتې کېدو نه یوازې چې د میوو او سبزیو د سوداګرو په چارو کې خنډ رامنځته کړی او دوی ته سخت مالی زیان رسولی، بلکې د هغو افغان کډوالو لپاره هم خنډ رامنځته کړی چې له دروازې اپلو درول شوي او خپلې خاورې ته د ننوتو اجازه نه ورکول کېږي. دراستنیدونکو په کډو بار لاړی لښځو او ماشومان سره د نورو موټرو په قطار کې ولاړې دي او وطن ته رسیدو انتظار باسي. دا دروازه هغه وخت د پاکستان د حکومت لخوا وتړل شو چې یوې ډلې په سپین بولدک کې د یوې مظاهرې پترس کې د پاکستان بیرغ ته اور واچو. د دې لارې د پرانیستلو په خاطر له هماغه پیل څخه د افغانستان د سرحدي ځواکونو په بلنه څو ځله د پاکستاني سرحدي چارواکو سره خبرې شوې، خو لا یې مثبته پایله نه ده ورکړې. پاکستانی لوري غوښتنه کړې چې د دغه هیواد د بیرغ د سوځولو په خاطر باید بښنه وغوښتل شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلبال مخکې دغه پیښه غندلې او ویلي وو هغو کسانو چې د پاکستان بیرغ سوځولی د افغانستان د حکومت او یا خلکو استازیتوب نه کوي. د نن یو ځل بیا له آزادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل د بیرغ سوځول ښه کار نه دی شوی، ما هم هغه وغانده په دې هیله چې وروسته له هغه به دروازه پرانیستل شي، خو لا هم دروازه تړلې ده. عمر زاخیلوال زیاته کړه چې اوس خبرې د سپین بولدک او چمن امنیتي چارواکو ته سپارل شوې دي. د آزادۍ راډیو پرون د سپین بولدک له کمیسار سمونوال علي احمد داوري سره خبرې وکړې. د وویل چې دوی له پاکستانی چارواکو سره چې مسؤلیت یې د چمن بندر عامر کرنیل جهانگیر لري مطرح کړه. دوی نه یوازې چې د خبرو فیصلې مراعت نه کړي، بلکې له څلورو ورځو را په دیخوا اوس خبرو ته هم نه حاضرېږي.
موږ د دوی سره تقریبا څلور ځلې مذاکره وکړله، جلسه مو ورسره دایره کړله په ارتباط د لارې د خلاصون باندې. هر ځلې چې دوی موږ سره مذاکرې راغلي دي، جلسې ته راغلي دي، دوی دا وعده کړې ده چې سبا ته به دروازه خلاصېږي، ولې متاسفانه چې تر اوسه پورې دغه څلورم ځل چې موږ د دوی سره جلسه ونیوله په هغه کې خو یې بېخي داسې اطمینان راکوي چې فقط د جلسې په ختم کې به دروازه خلاصېږي. اما په تاسف سره باید ووایم چې تر اوسه پورې دروازه هغسې د ترافیک په مخ تړلې ده.
د پاکستان رسنۍ د هغه هیواد د چارواکو له قوله وایي تر څو چې افغانستان د پاکستان د بیرغ د سوځولو په خاطر بښنه ونه غواړي، دوی به دروازه نه پرانیسي. عمر زاخیلوال له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وړاندې وویل د حکومت بخنه په هغه صورت کې پر ځای ده چې بیرغ د دوی په لاس وزول شوی وي. د بخنه غوښتنه د مسؤلیت منل دي، هغه عمل چې ناسم او نامنلی دی او نه زموږ په پالیسۍ او نه هم زموږ په اجراءاتو کې د دا ډول کار ملاتړ کېږي، نو له دې کبله د بخنه غوښتنه بې ځایه ده. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي چې دوی هم د کډوالو د ستنېدلو لپاره د چمن سپین بولدک د لارې خلاصېدو ته سترګې په لارې دي.
د سولې پر لور
ټول خپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
او سم د خبرونی ورستای ریپورت او لاغه ورسته به یو سندره مو اوري. د اکونومیست مجله لیکي د هند تر تنظیم لاندې کشمیر کې د تشدد پیښې دوام لري چې تر اوسه پورې په کې شپږ پېټه کسان وژل شوی دي. په مقاله کې راغلي چې د هندي کشمیرانو احساس محرومي نه دی ختم کړل شوی، حکومت تر سره د خود مختاري شمن هم سرته نه درسولي. د مقالې نور برخي له ګل آیا ساورو.
د اکونومیست مجله د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې روان تاوتریخوالي په اړه مقاله خبره کړې ده.
په مقاله کې راغلی چې په جمو او کشمیر کې په 8 ورځ هم مظاهره دوام لري. کشمیری ځوانان په کوسو کې له هند د ازادۍ او په امنیتي ځواکونو کاڼي وروي. د هند امنیتي ځواکونو په جوابي کاروای کې اوخ کې بهونکې ګیس او د چرادار ټوپک ډزې پرې کوي. مجله وایي چې په ټوله سیمه کې کرفیو نافذ ده چې په کې لوی ښار سرینګر هم شامل دی. په دغه سیمه کې له 100 ورځو راهیسې تشدد په پیښو کې 68 کسان وژل شوي دي. مجله پوښتنه راپورته کوي چې ولې کشمیریان مظاهره کوي. مجله په تاریخي تناظر کې لیکي چې د کشمیر مسله له 1947 کال راهیسې روانه ده. په دې سیمه د پاکستان او هند ترمنځ په دغه سیمه کې په 1990 کال کې فوج ته هغه وخت ځانګړي اختیارات ورکړل شول کله چې وسلواله مبارزه شروع شوه چې ورته د پاکستان ملاتړ ترلاسه وو. له هغې مودې راهیسې تر 30,000 پورې کسان وژل شوي دي. مجله لیکي چې 13 لسیزه له نورو وختونو څخه په قلاره وه، خو په 2008 او بیا په 2010 کال کې مظاهرې شوې وې، خو دومره شدت پکې نه و. خو د روان کال د جولای په 9 د هند امنیتي ځواکونو یو ځوان کشمیري وسلوال برهان ونی وژلو هر څه بدل کړل. مجله لیکي چې کشمیریانو د بهرتیا جنتا پارټي په واک کې راتلو وروسته ویره احساسوله چې مودي حکومت به د مسلمانانو ژوند لا نور سخت کړي. د دې وروسته په کشمیر کې د بی جی پی او د کشمیر مقامي ګوند سره په ګډه حکومت جوړ کړو چې له وجې د دوی اندېښنې نورې زیاتې شوې. مجله لیکي چې همدغه وجه ده چې په روان تاوتریخوالي کې کمی ناراضي. مجله لیکي چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې له 2 اونیو راهیسې د مظاهرو له وجې کاروبارونه او دوکانونه بند پراته دي. زیاتره کشمیریان له خپل کورونو څخه هم نه راوځي. مجله لیکي چې د هند حکومت د کشمیر مسلې کې لوی خنډ پاکستان بولي، ځکه د دې حل نه راوباسي. په هغه سیمه کې بیروزګاري زیاته ده او اقتصادي مواقع هم کمی دي، او د مقامي خلکو احساس محرومي ختمولو لپاره کار هم نه کیږي. د هند حکومت په عین کې کشمیر ته د ځانګړي حیثیت او خود مختاری ورکولو وعده هم کړی وي.
کی دا